فرهنګدار کې دا ومني چې موږ په افغانستان کې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هلته لنډمهاله اړیکې بد ګڼل کېږي او دوی باید اوږدمهالو اړیکو په لټون کې شي او کوشش وکړي چې د خپلې کورنۍ سره په مشوره داسې د ژوند ملګری ځان ته غوره کړي چې هغې سره بیا د اوږدمهال لپاره دوی ژوند وکړي.
له خلکو سره اړیکې جوړول او ساتل ښه خبره ده، خو دغه اړیکې باید خپلې سرې کرښې ولري. که له یو چا سره د ژوند د شریکولو نیت نه لرئ، بې ځایه هیله مه ورکوئ او مه هم د ساتیرۍ او ټوکو په خاطر له دغو اړیکو استفاده کوئ، ځکه کیدای شي مقابل لوري ته مو دغه اړیکه ارزښتمنه وي چې د له منځه تللو په صورت کې به یې د ژوند خوشحالۍ ترې واخیستل شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، PA.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/tandicang. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
नीमा नळई د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند له ستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي. تغراز لدی بابت میرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړېدای شي، او په کندهار کې بعد هغې اتلس کلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تاویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسعوده نیازی یم، او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی، په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص ته یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجنی علیها، یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری شوې ده، هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي، خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا 3 کاله وړاندې کله چې د فرخوندي په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلی وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستې او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوې، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجي راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تعویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تعویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تعویزګرې میرمنې راغلې او دوی ته یې وویل چې داسې تعویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تعویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تعویز کوو، د مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورنۍ د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تعویز یې راکړه. کاسه کې مې ورته غوټې راوړلې، ورته کېمښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکه راکړه. دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړې، بیا د مېړه مړ کېږي. ما ته چې اوس دې مقابل کې یو شی رانه کې، دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تعویز. څو ډېر شیان رانه واخیستل، بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تعویز او تعویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تعویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې دې ته ویل چې الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې، همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته، د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي، ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز دسی مقدس کلمات وی پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فال بینان او جادوګران دوی دي، دوی کار به مطلق حرام ده، ناروا ده د شریعت له لحاظه، او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي تلويخ ورځ عبادت باطلېږي. او پیغمبر اسلام ایمن اتل کهنه ته فصدقه فقط كفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وای، د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر.
استاد کوثر ته هغو خلکو په حق لچی تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې، بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق کې په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کوي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجه نه ځي. او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینه کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بی وزلی دا ټول نه کې چې دې مخنیوي فرض دا حتی دې په لوحو کې ډیر زیات لسیوی دي داس کلمات لري چې هغه شرکی عمل دا شرکی کلمات دي مثلا اوس فکر وکړه وای چې بیا اولادی ز دوا کوم او داس نه پېم د انتخابات او کامیابی په ضمانت بخت جنکه اخلاص اول نه پېګم چې حالت اور چرګراړو سپینه چرګراړو دا وکړه دا وکړه ټول ناروا عمل دي
کله کله بیا تاویزګر د ښځو لکله کې عقیده چې په تاویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته پسپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تاویزونه څښتونې ورته درېیم ګر چې مې بوتی په ادارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه ته غونډغه وویل چې لو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا چې هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم نجلۍ ورته راغلې بالا وویل چې سر مې در کې خوا مې ګرځې چې هغه بالا ورته وویل چې پرېوځه نول
اتلس کلنه پلوشه وایي تاویزګر پر دې جنسي تیرای وکړ او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول شو. د پلوشې په وینا نو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وایي ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لرپور چارواکو څخه دغه د چولی زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویل ول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کسو طالبانو مشر یم په وله سرای دې راوار کړم. دی خوشي کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبري فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړې هغه تاویزګر چې په دې تیری کړې لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com